بدخشان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لسګونو افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمېر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری آژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 141 کیلومتره په ځمکه کې ژور وو. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د جنسي اړیکو او غلاو په تور وهل شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې دغه تورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولې دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بېګاډي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور تر منځ ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزې هوارې شي. په خیبر دره کې د دوشنبې په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې هم یوه دا وه چې له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاصې شي. د کندهار په ښار کې د اور لګېدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور له امله 8,200,000 افغانۍ زیان اوښتی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګېدو علت تر اوسه روښانه نه دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شمېر تر 140 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون چهارشنبه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سې شنبه په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیلو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه. د اروپایي ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین پرون د دې غونډې په پرانستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیکي مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاریو ټینګار وکړ. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلوبه یې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د همدې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به په دغه ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام واورئ چې تر ډیره په ادبي، هنري او دغه راز کلتوري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه هم لري. د دغه ساعت په خبري برخه کې به دا راپور راواخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي، خو طالبان بیا وایي چې پیښه څیړي او وروسته به په دې اړه خپله پرېکړه روښانه کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته تایید کړي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د سراوان پولې ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې ته تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پورم د غورځنګ مشر نسرین حمیدي په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی، وایي
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګناه کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل له عاملانو پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ په راپور کې د دوه اینې شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولي دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښو راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوې دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي او یو شمېر همدې کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل به لا به د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوې ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شویو کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کېږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تروسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یو ګو مچران د شورمه څخه ایستلې دي. بالاخره ما حالت ته دا موضوع ټول ور سره شریکه کړې ده. ما ته ویل چې بس ما زیره لستا مچران دسته کې درته درکو، در حال چې اوس په دې څوک نسته چې بېخي ما ته جواب راکړي، او د دې تر څنګ یې ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنې هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې د دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په حیث زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ په مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابره کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا 0 چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45 15،
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45 15.
ازادي راډیو 24 ساعته
اوریدونکو، مخکې له دې چې تاسو ته خبری رادیوي مجله درته خبره کوچې، تر ډیره پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو را څرخي، وروستی راپور راخلو. اروپای ټولنې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ښځې ګوښې ته کړې دي او له ډېرو نورو چارو یې هم لرې کړي. دا چې د اروپای ټولنې د اندېښنې نور جزئیات څه دي، دا به د سپوږمۍ نه به واورو.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې سیستماتیکې سرغړونې په کلکه غندلې دي. دغه ټولنې د سېشنبې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې په رامنځته کولو کې پاتې راولي. دغه راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او خبریالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نوره هم تنګیږي. د ښځو د حقونو یوه فعاله پتوني تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقونو سخت بندیزونه لګوي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو له ډلې په عامه ځایونو کې د ښځو غږ پورته کول منع کول دي. د دې بندیز له مخې ښځې حق نه لري چې په رسنیو او یا په هر ډول عامه ځایونو کې خبرې وکړي او یا هم د قرآن کریم تلاوت وکړي. دغه ډول پرېکړې په نړۍ کې بې ساري دي او نه یوازې د بشري حقونو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکري ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول ښکارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لخوا نه ده منل شوې. له بلې خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون AFG هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلي چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سېشنبې په ورځ ویلي چې د افغانستان په رسنیو کې خپلسري او غیر شفافې نیونې زیاتې شوې او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي وی لیکوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالی لژوند او د لیکوالی له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توکي کوي او ټیک می دواړه یو قربان باندې مېن او په لمن کې می جنت جنت وایم.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مادر تشبارلی او د دې کیسه شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خبري شي. یو الاته
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پرې خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به لنورو الاتونو هم خبر شي. لدی دود مو هم خبره
زنه په پیاو مالو
رمیان نه چای خو نه بل خانوم نه لري چای مخبره دغه
د ادبیاتو د سش کال د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لومړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیره اونۍ پنجشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
له 1991 کال راهیسې چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې 121 کسانو دا جایزې ترلاسه کړې دي او دا 13 ځل دی چې دا جایزه یوې ښځې لیکوالې ته ځانګړې کیږي. کله ناکله په یوه کال کې دا جایزه دوو کسانو ته اختصاصي شي. 53 کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهمه ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د سابق خوړونکو په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یوه ښځه د غوښې له خوراک وروسته تر دې لاس اخلي چې خوب ویني بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وایي چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
ماله هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکاره شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوډۍ خلاص کړي و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کېدو. دلته د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورځ ترلاسه کړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې تر څنګ 1 میلیون سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 900,000 امریکایي ډالره کیږي. اغلی کینګ د 1980 کال د نومبر په 28 د جنوبی کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلې ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هان کینګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبی کوریا کې زیات شو چې دی د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته یې د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او 2 کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درس غمي خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناکه تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیږي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویژي لیکوال یون فوسی اخیستې وه چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هان کینګ ته 8 کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کېده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 50,000 بریتانیایي پاونډ مادي ګټه لري. هندۍ لیکوالې سوزانا اروندتی روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندتی روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپل مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سنبلې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور لمړنې څخه په الهام اخیستل خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خپرندوی ټولنې له لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د گاډ آف د سمال تھنگس د چاپ خاطر مشهوره شوه. په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړي له سنبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندا چې روی خپله مور ماری ته د یوه داسې زړورې او حیرانوونکې ښځې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. دې زیاته کړه، شاید زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالې لور مستحقه وي، او شاید زما په څیر یوه لیکواله د هغې په څیر د مور مستحقه وي. مورمن روی همداراز لیکلي په دې خواشي نه ده چې بې موره شوې ده، خو د یوې لیکوالې په توګه تر دې ډېره په دې غمجنه ده چې جذابه موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د همیش هملتن خپرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بېلابېل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلي پراسر په وینا د اثر د اروندا چې روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی، ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغېزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو یې د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندات روی په وروستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارولد پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورځې وروسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغې 14 کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2010 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بېلېدونکې برخه نه وه. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بېلېدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوې چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې که څوک پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي، او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانونی او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزې سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او ګڼې نورې جایزې ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعري پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چینه خاونه د تمش په وم دک دستور چې کول وړاندې وړاندې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټی د الماسو په چینه کې به دمه ټول پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مې نو په لمن کې مې جنت جنت ور پیمې د چپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړي مې په کښتۍ کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجو ښایسته ښایسته تیاره کرله تا ونه لیدمه شپه وم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدمه بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدمه تا ونه لیدمه شپه وم رالوېدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیژ په غیژ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې یې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم په زانګو کې د هلال مې زنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسمو کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې خپرونه په خپل ژغ ولوراوه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغېزمن کړی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغېز کړی دی. ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغېز لري.
د یوې بلې خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولنه کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته هغه اوس یې له هواس خوتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګوري واندی یې زړونه مات شوي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګتي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی. خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلې مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زاملتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیوه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ایښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونه زړه مې ډک دی چې درته تشه کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه مامدینه یې درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. دباندې راوباسه. انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو راویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاوېده راتاوېده. دې وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشې شو،
په چمن باندې ټوپ را ټوپ کړل او شړپ شو او بوته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کب مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته. له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول، ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سیند ته وکتل او حک پک شول. د انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل: او هو هو، ښکلول زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و، تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل: ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل: یو روبل راکړې، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کلیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و او هغه یې کلیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کلیا به هم را پیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل: پس په دې کم عمر غټ رسیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کلیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، د به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې په کار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کلیا په جګ شغ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل: آها ها، ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم د سیل میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کلیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کلیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کلیا له غوږه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کلیا پسې ګرځېده راورسېده او د کلیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کلیا ژړل او وسر یې کاوه، ویلې: ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونا به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي وو. اوس براشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څېر نه دي. د دې کیسې ظاهرا ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېږي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی. خو کله چې څل وستون کې ته په کیسه کې ښکار کوي لوستون کې هڅوي او کیسې ته راکاږي چې دای قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډیر کله یو انجام نه لري. دی لوستون کې د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستون کې ته پیدا شي چې ښه دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول. اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د ده د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمیږي چې لوستونکی خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیریدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې د شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راښیي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبریشو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو.
که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا دی څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي، شایي وار له واره ووایي چې کله سره کښېني چای ته پرلتۍ وهي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په مېلمستیاوو کې هم په ستړیاوو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د مې یو ویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدي کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 30,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردېږي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران له هم ګران دي خو کیدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د ګوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنی نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر څښل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیواد چای نه مانی؟
برازیل
برازیل
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا دا مجلسونه په شنو چایو تاوده دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ډول راټولېدل او مجلسونه په بې ساري توګه زیات دي.
چایو خو نه بل خان نوم نه لري چایو نو خبره د هغه خان
خالد احمد د همدې یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپښین د جمعات تر لمانځه وروسته له خپلو کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډېر یم او چای سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري دی نک نشاره کمه دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نک آرام یې او چای دغه سې او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نک وساک کېږي باندې چای دی عادت مې ورسره ګرځېدلی یم نو چای چې ونه خورو بره نک دی سګردان یې.
په اروزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اروزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره یې له نورو ملګرو سره یو ځای څښي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اروزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر یې درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس له کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې هم ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنې چایو مینوال بیخي زیات لري او شنې چایو د ډیرو خلکو خوښې دي ډیر خلک یې مینوال دي. خو که درته وایم چې داسې زیاتې مینوال یم یعنې کینې چې د شنې چایو څه جې چایو خورمه او هغه سمې چای رانیسم هغه خورمه نو د سار څاشت ماپښین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم خورم ملګرو یاران یې مراسره خوري هغه مراسره کښېنې نو زه خپله ډېر مینوال یم لکه څنګه چې د چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مراکوه خو چای راکه نه څاشت چای راکه مخصوصا چای راکه دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم لکه څاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم دا چای خو نو موږ د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نو شنې چای راوغواړو شنې چای وخورو د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري د سرات تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاښت د
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیلابیل هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تېر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیاپالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غوړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي وو چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر ناپرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.
ماتا تا